درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونو ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروان یم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده، د مشورتي لوی جرګې د تیاریو په باب هم معلومات درکو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. وسله والو طالبانو د بدخشان ولایت په کیران و منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د امریکا یو جګپوري پوځي قومندان وویل په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکاوه. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې په پام کې د سبا په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي چې څلور ورځې دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبرې وشي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترکه پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړه توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوی چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړه توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. وسله والو طالبانو د بدخشان ولایت په کیران و منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې له دې ولسوالۍ څخه چې له پنجشیر سره پوله لري سلګونو کورنیو د پنجشیر پریان ولسوالۍ ته پناه وړې ده. د بدخشان ولایت د والي ویندوی ثناءالله روحاني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم په کیران و منجان کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده، خو د مرشوبلو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. له دې جلا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سعیدی وای د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ پر کوهی کلی حمله کړې ده. سعیدی د ازادي راډیو خبریال ته نن یک شنبه وویل چې د طالبانو له لوري تیره شپه پر کوهی کلی په حمله کې 15 تنه سیمه ایز وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د ښاغلي سعیدی په وینا وژل شویو کسانو د خپلې سیمې د ساتنې لپاره وسلې اخیستې وې. په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنکړه مظاهرو ته به دوام ورکړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره چانو نن وویل چې له پلاوی سره د خبرو نتیجې ته انتظار باسي او که دا خبرې بریالۍ نه شوې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لویه لاره به خلاصه نه کړي. په همدې حال کې د بغلان د والي ویان محمود حقبل ازادي راډیو ته وویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو وارد حیات په بغلان ته یو ورځ کېږي خامخا د دوی سره مرکه کېږي او په څنګ کې د دوی سره کوم تفاهم چې اوس واتمن تاسې په جریان کې دی.
د ولسي جرګې کاندید محبوب الله غفاري د درغلۍ په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له نهایي لست څخه ایستل شوی دی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړ پوړي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړ.
دفاع وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل چې دا ولسوالي له وسلوالو طالبانو بشپړه تصفیه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا یو جګپوړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د امریکا د مرکزي قمندان مشر جنرال کینټ مکینزي د سیمې د سفر په ترڅ کې سکای نیوز عربیه ته وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکاري د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همداراز وویل چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي چې د ایران د ګواښ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د ډونالډ ترامپ له وخته رسېدو وروسته امریکا په وروستیو دوو کلونو کې د ایران پر ضد اقتصادي فشارونه زیات کړي دي. د سودان پوځي واکمنانو او د اپوزیسیون مشران د یوې ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. دا د دواړو خواوو په خبرو کې مهم پرمختګ دی چې کېدای شي په دې کړکۍ چن افریقایي هیواد کې د ملکي حکومت سبب شي. د پوځي حکومت پر ضد اعتراض کوونکو یو مشر احمد الربیه تېره شپه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د پوځ او ملکیانو ترمنځ د یوې ګډې شورا پر جوړولو موافقه شوې ده. دا پرمختګ د دواړو خواوو په لومړنیو رسمي خبرو کې وروسته له دې وشو چې په دغه هیواد کې د مظاهرو په نتیجه کې د عمر البشیر دیرش کلن استبدادی حکومت و پرسید. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه چې موږ د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د ځینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت اخیز نه لري. په پام کې د سرله سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي بحثونه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایرېدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټور نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نشته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله او د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد انیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لوی جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مرستیال ضیاءالحق مرخیل وایي چې دغه تحریمول د مشورتي لوی جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډون ونه کړي نو په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي کومي ګډون ونه کړي حالته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زغوانم د افغانستان ولس ته اطمینان ورکم چې هغه لړۍ چې انتخاب شوی دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وای بیا هم لزینو سیاستوالو سره چې لوی جرګه یې بایکاټ کړی ده خبري روانه دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د جوړولو کمیسون یې بغړی عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړي چې دوی غوښتل دوی خپل کسان د جرګه غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګه تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدای شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمان یازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لوی جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د ټولو ولایتونو څلور دېرش ولایتونو په ډېرې لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدواره یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لاسته راوړنې ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چې د لوی جرګې په خیمه کې ترسره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او یوه اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوې ده. وروسته له هغې چې د وري حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه سوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لویه جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو یو وار بیا د بین الافغاني ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او دای له وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره مهم وباله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي. د دې وزارت وین نصرت رحیمی له اوسادی رادیو سره په خبرو کې له خلکو هم هیله وکړه چې له مشکوکو کسانو سره د مخامخ کېدو په صورت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکوي. کابل شاریان د دغو امنیتي تدابیرو په اړه بیلابیل نظریات لري. تفصیل به د خان محمد سین په راپور کې واورو.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمې ته نږدې او ورته په غځېدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو څنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سار او تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د څلور لارې اوسیدونکی محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغیز کړی دی.
فعلا مزاحمت ایجاد
کرده بخاطر اینکه دوی دغه چک پاینټونو ستونزې پیښې کړې دي. خلک چې کورونه ته ځي نه پری دي. د دغه چک پاینټونو لامل چا چې په ورځ کې سل افغانۍ ګټلې وسی نشي پیدا کوله.
پیدا میکنه
دغه چک پاینټونو کاندېښنې پیدا کړې ځینې ورته خوښ دي. د دغه خار بل وسیدونکی فواد وای د سولې د راتګ لپاره هر ستونزه زغملی شو او دغه تدابیر یو ښه اقدام دی. دوی دا د هیواد لپاره دی. مونږ خوښه او راضی یو. دغه تدابیر ډیر ښه کار دی. ټاکل شوې ده مشورتي لویه جرګه د دوشنبه په ورځ د ثور په نهمه د کابل ښار د لویې جرګې د خیمې په تالار کې جوړه شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر استازیو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوي دي. د دغه جرګې کمیسیون وای په دغه جرګه کې به د دیرشو فیصدو ښځو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه دایره او په ښه توګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یوه اونۍ عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی آزادی رادیو ته وویل د وویل مونږ لومړۍ درجه احضارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پیښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګر چاپیره به لومړۍ درجه احضارات ونیول شي. ښاغلی رحیمی وای له خلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه دې خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زموږ ډیر اوریدونکي د ثور ومې او اتمې ته په خوصه دي. یو څو نمونه: عبدالحکیم نبیل هلمند لیکي د ثور اتمه د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ ده. د هغه ورځ و چې زموږ د ګران هیواد درې لکه اردو منحل سوه، تیاری او ټانکونه مو ارسول او په ګاونډي هیواد پاکستان باندې خرڅ شول. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکي د ثور ومه او اتمه نیټه د افغانستان د بدبختیو پیل او باید افغانان ترې درس واخلي. غلام سرور نبی زوی حمله کلی د ثور و ما واتمه افغانستان ته بدبختی راوړه او